محدود شوی ده. البته اکثر از موږ پنج چینه دغه د اطراف هغه ده په دې باندې خبرې لا نه وي. هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې د انچونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحلې ته رسېږم. خو دوی یو رقم هغه برخورد، یعنې په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم دا ډېر ترټل کېږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطق خبره هم دا ده چې اوس خو دا د په لغته رسېږي، اوس نو د بل د کورس وله، یعنې زړه نه ورته ښه کوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي، چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوس خبرې کوي. البته هغه نجلۍ اوري، هغه کوم کړنې، کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د دا خبرو سره متاثره کېږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي، پوه وي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته چې دوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې چې دوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي. البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که به لغت مرحلې ته رسېږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي. البته دا ډېر د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلی نه سي، ډېره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نه سي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته د ولاړه سي، هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلی دي د ځینې نورو مریضي دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانول. کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلی چې زه داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده. ټولې ښځې تجربه کوي، که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي، چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې خل مش تطبیق کول، یعنی خپل د کور سره مش کول انسوغه شاو په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګای سړي د خبرو کوو، باید دغه نور ډیره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق او چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي، او په زمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سیده تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سخت تیر سوم، باید تاسو هم خویندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسېدلې، ډېر داسې فهمیده او پوهې انجونې به وي چې د هغو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، دا داسې طریقې استفاده سي، یعنی یو آگاهی و چې او خورکی به هغه انجلۍ به د دې یو زده کړه وسیته لاسه به کړه، بیا به د هغه د طریقه په خپل کور کې خپل په نور همزولانو کې دغه آگاهی او د مثبت خبرې سي به وي دا به سرخپرې سولې. د دوی هغه کړه وړه، د دوی نظافت، د دوی کوم هیلې سي به وي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرأت به وي. او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سي وي هغه به د شرمې به نه چاته جواب ورکولی سوای، نه به چاته خبر ویلی سوای، ډېر خپل د ژونده به هم ناهیله وي، ډېر به مایوسه وي، ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپله چې ستاسې له خوا دا خپرونې ډېرې سي، او په ځمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو بلوغت مرحله دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کېږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کېږي، چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د خځو د حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د خبر الفاظ غیاو ډول دود ګرځیدلی و چې ځوان انجلۍ به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی سونزې د شرم لواجی نه وای. لاندې موري سره مې مرکه کړی، هغه په فایل کې د خپل دوري کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکې جلکې ده، هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې ده، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قلته دوره وه او ډېره نابلد حالات وه، ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوي چې زه اوس زه د چه شي سره مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی، په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او فوسفال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سه تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پا کلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی یا شمیر کورنه و سه منگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یو داول اغا انجونو تا مشارم کاری پا زینو سیمو که دسی لیدل سوی چه پا دغا دورا که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی تند خوی اسی بد خوی اسی دغا موضوع بانی خبر رتا وکید چون را بد تاثیر کولی سی؟
دا دوره دیر سخت دوره ده، فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید. حال تا داکتر تا نور لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تا بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باری تا نور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواره زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کور نور ورتویلی طول کاری پسر دیه دان تای ده خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه. نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسر ماور کیوی، یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کیږي، او صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کیږي، هم د کمکونی لحاظه هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو وویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمیر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشر میرمنې نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه مینځه، مثلا درانه کارونه نور مکوم، مثلا پولی پټی ته مځه او درانه پیټی مه پورته کوه. په همدغه میاشتنۍ مریضي وخت کې دغه کارونه هم دوی کوي. څومره دغه تجربه لرونکي ښځې د دې مسؤلیت لري چې باید دغه کارونه یې منع کړه، ورته وایي چې مه کوه داسې شیان.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو هم دلته که مو هغه کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته د مور نه مشران نورې میرمنې وي او د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران میرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري. نو ته خو ښځه یې سبب د تا ته کور در غواړي کې دا نه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې نه وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، نه دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید ځانش پیټی شیان پورته نه کا، په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمی کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کا، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لومد دی، او د راتلونکو کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځتی ک مور پلار رو یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکو کې مور وي یا په یو کور کې ګور وي، اما زه تل لږ سالم انګور وي، اما مجرد چې د ودی یا د سرخیلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کیږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې درته ویل چې شاید 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو اکله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب کېږي.
بله میرمن نظامي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتنۍ مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي د خدای څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیولو په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومي، او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی، دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دازتي طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دوه وخت کې دا خپل جامې پاکې ونساتي، که دا ځان پاک ونساتي، دا واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی، د دې هغه د میاشتنۍ درد صد چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دوچې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو باندو ته وسی، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نغاړي چې ډاکټر ته بوزي. نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطی که باید وظیفه ده دیمو میرمنو ده چه باید زدن پسرده زان و روسی و اول پختنه تو که چه داست ترقم برخورد، اول خامور تد خپل زان ست ترقم برخورد که دیه، تد خپل پیغل لور ست ترقم برخورد که بیه، پیغل ده زان ست ترقم برخورد که ده، ده نه تنها چه تنها ده پیغل مشکل ده، ده اغو مور چه حلطه شپاگو و اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد وره تی دونه ست چند مشکلات لیری. در طول آمپوهاوی تزرورت لیری چه اغا هم درسنه دی طریقه و هم دی نجده نه باید ورشی گروپونه وی سیار او دی دو مرمانو سا باید مرسته وشی.
این جونو تا او مندو تا یا مشوره تاسو ولاره چه پا دغ دوره که دوی کم تکی پا نظر که اونیسی که تا هم پخبروانه که خبری ورباندی وشوله، خوب بیام پا نتیجه گیره که تاسو یا چه خبری دوی تا هم ولاره.
ډیره زیاته مننه. یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرمه یم ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پېغلې د هغو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اولې د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړه یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپلو خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې. مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي. نظافت په سر کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا پر راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته دا ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي، او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، نو پاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کمخونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځان نه توجه وکړه. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجووی
سنه واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي، خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه یې خي چې میرمنې د نوې ځواني مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بی حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضي وخت کې خپل نظافت ته ډېر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي، ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پد کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسرون څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروتون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی له پرتله کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه شاته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شعاع هم د پورسک شتې خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. اینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د اینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. اینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته اینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصب پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتونو انرژي د پورته شتې خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورته شتې خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی. د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی. چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته څخه شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریڈکشن زنگرتیا تناؤ دی جو داناسو اکسیڈیشن نمبر کمی دو عمل تے ارجاع یا ہم ریڈکشن وائی جی ارجاع یا ریڈکشن ہم دپورت سکشت خواد دا زنگرتیا کی عناصر زیاتی ہے ہم دارنگ ارجاع زنگرتیا وی دچ پیسہ خرسی خواد کمی جی ولانسی الکترونون تناو ولانسی الکترونون هغه الکترونون ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره داخلي قشر څخه بل مقابل القشر بل مقابل الاخر قشر کې هم پراته وي چې دا هم د پورت څخه کښتې خواته ولانسی الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه وروستۍ خواته د ولانسی الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزی زنگرتیا او تناو وای چې فلزی زنگرتیا او تناو چې دی هغه د پورته سخشته خواته د اندوسر تیدا ذاتی چې همدارنګ فلزی زنگرتیا وی د چپې سخرسته خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترون پوز الکترو پوزیټیو زنگرتیا او تناو دی چې وای د پورته سخشته خواته د الکترون ورکولو میل زیاتیږي او د چپې سخرسته خواته د الکترون ورکولو میل کمیږي. انتقالی فلزونه دی هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتی چې د دوري جدول عنصرونه د هغه د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغه د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغه اف فریسوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالی عناصرو په دې جدول کی شوتل سوی دی.
پنننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. ښوونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاؤنډز شې دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او شیدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دی، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې رسري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای اکسایډن وای دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول ښي خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیګاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیګاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیګاتیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی: لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې وینو، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونه په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ټرای تیترا پینټه چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ټرای د درې تیترا څلور او پینټه د پنځه په معنا سره دي لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دي نایتروجن ډای اکساید دي همدارنګه ډای نایتروجن تیترا اکساید دي همدارنګه ډای فاسفورټ پینټا اکساید مثالونه کې د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید نه ډای نایتروجن اکساید همدارنګه کاربن مونو اکساید دي او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي یو تیزابي دي کلوي دي امفو تری او پلاټی دو سره اوسه معرفت پیژنو اول کلوی اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایدونه ها اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزاب اکساید سره مال ګرځوي ته مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي بل بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي همدارنګه د پوتاشیم دی همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي د تیزاب سره تعامل کوي مال کو اوبو جوړوي مثال په دغه اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبو جوړوي همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي د اوسپنی تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چولې لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي به نه د کلسیم هغه نایتروجن او مرکب دا هغه لاسته راغلي مرکب ځنی جوړیږي همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي چې مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خبره سمې دي وینوي همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات اکسیجن د تعامل څخه لاخ سره ځي او لاندې خواص لري بو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مال کې اوبه جوړوي لکه په مثالونو یو لکه پولادي ماده کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مال کې جوړوي همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مال کې جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مال کې اوبه جوړوي د مور اکسایدون د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبه جوړوي د تیزاب اکسایدون سره تعامل کوي مال کې جوړوي چې د ټولو ماده کې د ذکر سوي دي همدارنګه د کلوي د اکسایدون سره تعامل کوي او د مال کې جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایدون استحصال وایي چې اکسایدون څنګه لاسته راځي په عمومي ډول سره اکسایدون په لاندې طریقو سره لاسته راځي لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي چې کله چې د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي دا څخه د اکسایډ نسته او بل د کاربن له تجزیه څخه لاس سره چې کاربن تجزیه په کاربن د دې کلسیم مونوکسید همدارن کاربن ډای اکساید لاس سره د زینو کلوی او تیزابونه څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارن د نایتریت له تجزیه څخه هم چې اکسایدونه لاس سره دي دوه بیا وای د سلفیدونه تجزیه څخه اکسایدونه لاس سره دي د لوړ علی اکسایدونه له تجزیه څخه لاس سره دي همدار د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونه څخه هم اوبو لاس سره دي اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري امید او اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول لکه د تیزاب تولید لپاره امید اکسایدن څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدن څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي
اونکی په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګې جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به ښوونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فورمول یې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنس د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 په پښې کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوې درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسې یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شی دی؟ ان شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډری امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډری دي. د هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلیې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حصه مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې سی ایچ تھری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ام دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شی دی؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي، چې هغه پر څنګه معلومیږي؟ بغل ته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید، چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کالکلیور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې چې شویل کېږي، کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو ان وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي، او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي امائن ته یو درجه امائن ویل کېږي. یو ان وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو ان، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ، ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمري امائن دي، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دي، نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه ان چې دی، یا دغه امائن ګروپ چې دی، پرایمري دي، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري، موږ چې وایو پرایمري، پرایمري څه معنی؟ ان دی شاوخوا اچونه دي او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي، هغه بیا څه شی دي؟ که چیرې یو ان وي، پرتراپ یو هایدروجن وي، دوه راډیکل ګروپونه وي، نوموړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کېږي. یو ان وي، دوه دانې راډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګورئ، ان دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې راډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه ان بغل ته چار شي نیوشته یي، هغه د دغه ان کیاس کوي. نو د دغه ان اوس کیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته راډیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کېږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو ان وي، پر اطراف یې درې راډیکل ګروپونه وي، نوموړي اماین ته درې درجه اماین ویل کېږي. یو ان درې طرفه راډیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجې یې یا ټرشری اماین ورکول کېږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجې دي، دغه ان چې دي دوه درجې دي، دغه ان چې دي یو درجې دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتی ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې راډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کېږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کېږي، هغه میتایل امین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کېږي. دا هم یو ډول مشهور امینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي، نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په یولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.